The Hilo Ranga Radio Drama The Tolo The Kamyabai Au Khushalai Malgari
Salamuna Austali Mashai Patera Drama Kimo De Tel Hal Aurat Lunki Zamane Pahakla Khabare Wakle وزوارم تاسو تا دی پولیو دی واکسین دی کاشت کیسا وکرم پا 1950 میلادی کال که دی گزان واکسین دی جونا سال کلخوا دی انسانانو دی خیر اختیال پارا جور شو او پا 1953 میلادی کال که مخکل دی چه داغ واکسین طولن تولاندی شی جونا سال لمرای خپل زان او خپل کورانی تا دی پولیو واکسین تدبیق کرد سووی از مایی په 1950 میلادي کال کې دا واکسین په لویدیس کې 1.9 میلیونه ماشومانو ته ورکړل شو. یو کال وروسته په 1955 میلادي کال کې د 1.9 میلیونه ماشومانو پایلې ترلاسه شوې چې په دغو ماشومانو کې یو هم د ګزن په ناروغۍ نه وخته شوی. ګرانو اوریدونکو، زه غواړم د ډرامې په پای کې له تاسو سره په دې اړه خبرې وکړم. اوس راځئ چې په ګډه ډرامه واورو.
سخت ستړی شوم یاره، نو د ځوانۍ سا عجیبه دوران وي. ټوله ورځ به مو کار کوو او مازدیګر به مو ورزش کولو، ستړیا به خبرم نو. اوس ډیر زر زر ستړی کېږم.
نه نه مولوی صاحب، ماشاءالله اوس مې ډیر ځوانانو نه تکړه یې. دادای مونږ سره سم مال یې په خدای.
مولوی صاحب، تاسو خو له ډیرې مودې وروسته ورزش پیل کړ. زه وایم که څو ورځې پرله پسې ورزش وکړې نو لا به تکړه شي. مونږ خو معمولا هره ورځ ورزش کوو، وجود مو ورسره عادت شوی.
څنګه مو خوښه ده چې څو شېبې همدلته دمه وکړو؟
ولا چې ښه خبره دې وکړه مولوی صاحب، دا زموږ د مزای دی، تل همدلته دمه کوو.
بیا به نو همدلته دمه جوړه کړو. یاره خو ورزش بنی آدم بیرته له سره ځوانوي.
همداسې ده مولوی صاحب، ورزش سره د انسان ماغزه فعاله کېږي، د بدن ټول سیستم په فعالیت راولي، ځکه خو وایي سلیم عقل په سالم بدن کې.
مونږ کې خو د سالم په نامه څوک نشته. سنگینه امیده، هغه ورځ ستاسو په غیاب کې مو د فرهنګي مرکز د نوم په سر بحثونه وکړل.
ښه ښه مولوی صاحب، بیا مو کوم نوم ورته انتخاب کړ؟ او داسې ښکاري چې کلیواله ورته ډیر خوشحاله دي.
هو، زموږ او ستاسو د کلیوالو ټول بس په فرهنګي مرکز دی، ټول ورته ډیر خوشحاله دي.
هو، او دا ډیره ښه خبره ده چې خلک د خپل کلي کور پرمختګ او اتحاد ته خوشحالیږي.
بالکل همداسې ده مولوی صاحب. د شکر ځای ده چې زموږ او ستاسو د کلي خلک، ښځینه او نارینه، د کلي او ولس د پرمختګ لپاره هڅه کوي.
هو، زموږ کلیوال بیچارهګان ډیر هڅه کوي چې په خپل ژوند کې مثبت بدلون راولي، خو ولس غریب دی، بیچاره دی.
همداسې ده
مولوی صاحب. ښه، و دې نه ویل چې د فرهنګي مرکز لپاره مو کوم نوم انتخاب کړ؟
زموږ د بحث نتیجه دا شوه چې باید د یو ښه نوم لپاره مشوره او فکر وکړو. لا مو ورته نه دی انتخاب کړی.
ډیر ښه مولوی صاحب.
هو رښتیا، سنگینه زه له یوې بلې خبرې خبر شوم. مورکۍ دې غواړي چې د فرهنګي مرکز د جوړېدو لپاره خپله یو اندازه ځمکه خرڅه کړي، دا رښتیا ده؟
هو مولوی صاحب، دا خبره بالکل رښتیا ده. مورکۍ مې ماشاءالله ډیره سخی ښځه ده.
نام خدا، خدای دې ورته ډیره تیره ورکړي. دا سخاوت به زموږ کلیوال تر مرګه هیر نه کړي.
مور خو مور ده کنه، ځکه الله تعالی ورته دومره لوړ مقام ورکړی دی چې جنت د مور د قدمونو لاندې دی.
بېشکه مولوی صاحب.
بس نو، که د خدای تعالی رضا وه نور به د فرهنګي مرکز د جوړېدو چارې له خیره سره پیل کړو. هر چا چې ژمنه کړې ده باید عملي کړي، نور ورته صبر نشو کولی.
واه واه، نام خدای دی وی. څخ کوله یو مزدار چای مو دم کړی والا
ملک صاحب حضرت خان تا ته معلومه ده چې زه د چای ډیر شوقی یم او ښه چای څکم ښه ملک صاحب و دې نه ویل چې موږ غریبان څنګه دریاد شو لاره خو دې نه وی غلطه کړې
نه نه لاره مې نه ده غلطه کړې لږ کار مې درسره درلوده ما ویل چې له نږدې نه پې باس او خبرې وکړو
ښه دې وکړل ملک صاحب وایه چې زه څه خدمت درته کولی شم
ملک صاحب غونچه ګله څخه راغلی وه د هغې ورځې کیسه یې راته وکړه ګمان کوم د واکسین پاک له تاسو سره څه جنجال کړی وه
ملک صاحب غونچه ګل خو ما په خپل کلي کې لانجه ورسره کړې وه خو حیران دته شوم چې تا ته ولې درغلی دی
یاره ملک صاحب حضرت خانه د هغو وزګارخیلو خو دفاع مه کوه خوش بیکار خلق دی چندان دی کار خلق ندی
دا سی بنوی مولای صاحب هغه خو ډیر ښه خلق دی او د خلکو خدمت کوي
ملک صاحب دا واکسیناتوران تاسو ته ډیر ګران ندی ډیر یې نازوی د ما په ګمان دوی خو د دوه روپو خلک هم ندی هسې د ځان په عذاب کړی دی
ملک صاحب دا چې هغوی هر ډول خلق دی موږ یې څه کوو موږ او تاسو ته د هغوی د کار نتیجه مهمه ده د کار ګټه یې مهمه ده
کوم کار کومه ګټه موږ ته یې کومه ګټه رسولې ده پلې جوړ کړی ښوونځی جوړ کړی څه یې کړي دي
مولوي صاحب که د واکسین په ګټو خبر شي نو یقین لرم چې په خپله به بکسه شاته واچوي او کور په کور به ګرځي
یاره ملک صاحب داسې عجیبې خبرې کوي چې د سړي ورته خندا دا ووایه چې د واکسین کومې ګټې لري چې ته ترې خبر یې او موږ نه یو ترې خبر اصل ځان نه لګیا یې
ملک صاحب دا دوه څاڅکي واکسین زموږ او ستاسو ماشومان له وژونکو ناروغیو نه ساتي له ګزار نه یې ساتي او بل دا چې په دې واکسین زموږ او ستاسو یو افغانۍ مصرف هم نه کیږي واکسیناتوران زموږ کورونو ته راځي خو بیا هم تاسو ممانعت کوئ
و ملک صاحب توبه وباسه شفا ورکوونکی یوازې او یوازې الله تعالی دی دوه څاڅکي واکسین به څه دي چې بنیادم ته شفا ورکړي
یاره مولوی صاحب ډیره پخه خبره دې وکړه
و مولوی صاحب د نړۍ ټولو دینی علماو فتوا صدره کړې ده چې دا واکسین حلال او روا دی ته ولې له خپلې خېټې خبرې کوې که الله تعالی مرض پیدا کړی نو دوا یې ورته پیدا کړې ده دې خبرو سره د خپلو اولادونو ژوند مه تباه کوئ
ګوره ملک صاحب حضرت خانه که ته دې ته خفه یې چې ما واکسیناتوران له کلي نه شړلی دي بس تر دې وروسته دې هره ورځ راځي او ټولو ماشومانو ته دې واکسین وکړي صحیح شوه
یاره ملک صاحب له ژبې دې جار شه ښه ده چې دا شر وسکېږي ما خو سر په در شو واکسین دی واکسین دی ته وایه چې بله خبر مو نه دزده را دې شي
کور مو ودان ملک صاحب ښه ده چې دا موضوع حل شوه زه به واکسیناتورانو او غونچه ګل سره خبرې وکړم چې ملک صاحب اصغر خان خبره ومنله تر دې وروسته ورځئ او ماشومانو ته بېغمه واکسینونه کوئ
دا غبار صاحب او خیالی خو معلوم نشول چوری ولی را نقلل امیده
سنگینا گمان کام چه دی ورازو که دیر مصروفه ای لیوی خواد دفتر کارونا اولی بلی خواد واکسین کمپاین بلی دی فرنگی مرکز جوری دل طولی یوزای شول
از در نده غبار صاحب او خیالی پا اکلا پخته نکام او ترا تا نوری کسی کوی
غبار صاحب نه نرازی اگه دغه معلومات را لگلی دی چه باید موگ او تاسوی لکلیوالو سر شریک کن
ریختیا بایی؟
هو غبار صاحب تای رئیس ویلی چه تا نور دی کمپاین لپاره مورزا او لابراتوار کی ووسا او خیالی دی ولسوالی بازار تا تلاله کم چالن دی فلم برداره او اکاسه چالز دکوی او خیالی ویل غوارم چه سم مسلکی کامرا ماین شم
خا خا دا خو خا خبره ده خیالی لکسی بیا خیال پلا وحلی دی خدای دی همت ورکی چیز دهی کی دا خو ښه کار دی خانو درځی چې پایلې کوله خیر سره
سمه ده ځکه چې خلک په تمه دي
په سترګو بس ملا به کو
صبر چې زه دا لاسپیکر چالان کړم دا غسې
دوستانه ورونو زموږ سلامونه او نیک هیلې ومنئ موږ راغلو چې تاسو درنو دوستانو ته د ګزار پاک له لښاندې معلومات درکړو سو ستاسو کلالی ماشومان خدای وکړه په ګزان او نورو ناروغیو اخته نشي اوس به سنګین تاسو ته معلومات درکړي
درنو قدرمنو کلیوالو سلامونه مو ومنئ
وعلیکم السلام
دوستانو تا تاسو به خبر یاست چې ګوزان یوه ساري ناروغي ده چې له ناروغ یا په ګوزان اخته ماشوم نه روغو ماشومانو ته انتقالیږي او د ماشومانو د فرق سبب کیږي. لکه زمون قدرمند دوست یوسف جان، یوسف جان ته په ماشومتوب کې واکسین نه و شوی او ځکه په ګوزان اخته شو. اوس یوسف ته بلنه ورکوم چې راشي او خپلې تجربې له تاسو سره شریکې کړي.
مهربانی وکړه یوسف جان. دا غلا
واخله
خیر اوسې.
تاسو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو به ما پیژنئ. کله چې زه ګوزان ووهلم فکر مې کوه چې یوه ورځ به له دې ناروغۍ نه ښه شم او بېرته به په خپلو پښو ودرېږم، خو ډاکترانو راته وویل چې له بده مرغه ته به ټول عمر فلج یې، ځکه چې فلج یا ګوزان نه ښه کېږي. زه ډاکتر په خبرې ډېر زیات خفه شوم او ټوله شپه مې وژړل. نو تاسو هېڅکله خپل ماشومان له واکسین کول نه مه منع کوئ، ګنې د ټول عمر لپاره به فلج وي. د خپلو ماشومانو پاکۍ او صفایي ته ډېر پام وکړئ.
بخښنه غواړم چې مداخله کوم. هو، د ماشومانو نظافت ډېر مهم دی. ستاسو ماشومان د ګڼو ناروغیو نه ژغورلی شي. یوسف جانه مهرباني وکړه،
سنگین ښه خبره وکړه. پاکۍ او نظافت ته باید ډېره توجه وکړو. موږ او تاسو باید تل خپل لاسونه په صابون سره ومینځو. په تېره کله چې له تشناب نه راوځو او یا کله هم چې ډوډۍ خورو، بله دا چې زموږ او ستاسو خوراکونه هم پاک وي. باید ترکاری او سابه په کلورین یا په مالکې او یا هم په سرکې پاک ومینځو.
یاره مولوی صاحب، که رښتیا خبره وکړم نو هغه واکسیناتوران مو هسې وځغلول. دې کار کې موږ ملامت وو، ځکه خو ملک حضرت خان داسې بړبړ غږېدو. نو زه وایم چې د دې وروسته به واکسیناتورانو ته څه نه وایو، را دې شي خپل کار دې کوي.
و ملک صاحب، که دې داسې وکړه نو بیا به وایو چې ملک حضرت خان وډار شو. زه خو وایم چې هېڅ په کیسه کې مه کېږه.
نو ته څه وایې چې ما یې خبره ومنله؟ نه نه، زه به په داسې لوبې وکړم چې په خپله مایران پاتې شي.
هغه څنګه؟ هو ملک صاحب،
په دې هکله باید ښه فکر وکړو او یو پلان ورته جوړ کړو. پلان؟
یاره بالکل سمه ده ملک صاحب،
داسې کوم کار نه کوم چې خلک ووایي ما ګوکې د ملک حضرت خان تقلید کړی دی.
هو همداسې په کار ده، موږ له چا کم یو. زه بیخي د سر د پاسه سر نه منم.
بالکل، د ما د زړه خبره دې وکړه.
او بل کار به دا وکړو چې شهزمان خان ته به ووایو چې راشه او په خپل کلي کې د واکسینونو لپاره کمپاین وکړه. څه پردیو سیمو ته ورخوشي، بیا به خلکو ته ووایو چې دا کمپاین ملک اظهر خان کړی ده.
بالکل، وایم د کار خبره دې وکړه، هم خورما او هم ثواب.
هو نو، دوی سره باید همداسې چل وکړو.
هو والله، زوی دې ما لوی کړی، ما دی خرج ته ما لېږلی دی، پیسې ما ورباندې مصرف کړي دي، اوس ګټې نورو خلکو ته کوي. ولې په خپله ترې ګټه نه اخلم چې ملک حضرت خان ترې ګټه پورته کوي؟ تر دې وروسته ورسره سیاست کوم. سیاست پوه شوې که نه؟
یاره وایم خدای دې زر کلان که ملک صاحب، باید دښمنانو ته همداسې شکست ورکړي چې بیا هېڅکله د انتقاد ګوته پورته نه شي کړی. هغه خود په سوک سمېږي.
یاره مولوی صاحب، منم دې منم دې چې دې ما یار یې.
پلار جانا، لالا جانا، لږ وخاندې چې عکسونه مو ښایسته راشي. داسې فقال یې لکه چا مو چې برخه خوړلې وي.
لږ صبر وکړه او ملالۍ، ولې بیړه لرې؟ څه شوله خو نه ده چې سړه شي. زما ټول پام دې ونو ته دی.
د لالا عکسونه دې واخله ملالۍ. ته وار وکړه چې زه دا تبر په اوږه کېږدم.
دغسې اوس نو واخله یوه. وا وا، دا سه فلمی عکس دی واخیسته. ته به وایې چې دا ټولې ولې تا چپه کړي دي.
پلار جانا، څومره ډېرې ونې مو وهلې؟
همدومره لرګي ته اړتیا لرو لورې. د دو کورونو لرګي دي. د شکر ځای خو دا دی چې ونې مو کېنولې دي. مور به دې تل ویل چې سم ځنګل دې جوړ کړه، خو ګورې چې دا دی اوس د ټول کلي لپاره ترې ګټه اخیستل کېږي.
پلار جانا، ګومان کوم چې د کړکیو او دروازو لپاره نورو لرګیو ته اړتیا لرو. له دې لرګیو نه خو کړکۍ نه جوړیږي.
چورت مو وهه زویا، ما چې لرګي په غاړه واخیستل مخکې له مخکې مې پلان ورته جوړ کړی دی. د لرګیو په یو سوداګر مې پور دی.
ښه ښه، په یاد مې شول پلاره. هغه پورې لا نه دی در کړی؟
نه کنه، څو ځلې وویل که لرګي وړي سر نه دی جار، ارزان یې درته حسابوم، خو نغدې پیسې نه لرم. راته صبر وکړه. خو همدې صبر دا دی کلونه تیر شول، اوس مې زړه دی چې ورشم او چارتراش ترې واخلم. له دې سره د آبادۍ لپاره لرګي پوره کیږي له خیره.
والا بې شکه دی پلار جانه، څومره ښه فکر دی ورته کړی دی.
بس نو زویه، د خیر کار دی. بایده ده چه ده خیر پا دی کار که لپوره صداقت و ایمانداره نکار واخلو. رشتیا ده ملاله چه شوه؟
آقا ده پلار جانه، ده هشرگرو اکسون اخلی.
او آقا موبایل دم لکه چه ده مرده، او رکی نکی.
تو صبر شه، زورتا غاگ وکم. ملاله و ملاله
زوه سنگین لالا، دلت اکسون هم فلمونه اخلم.
خوره یوزال دل دراشا، حالا را منده که
داده در اخلم.
ملاله څه کوې سنگی نه زویه؟
وږی شوایم پلار جانه، او دا دی غرمه هم نږدې ده.
هو غرمه خو ده، له شرګرو سره به یو ځای ډوډۍ وخورو.
سنگی لالا راغلمه، څه دې ویل؟
غرمه ده خورې، وږی یو. ته یو ځل کور ته ورشه چې ډوډۍ تیاره ده، او که نه که تیاره وه راته زنګ ووهه چې ډوډۍ پسې درشم.
سمه ده لالا، دا دی زه لاړمه.
بیڑا مکو چونل ویگی ملالی پکرار ازا
دستر کو پلار جانا.
آشوقا وایم کور دی لگا لیڈک شا کخلی می در تاوی لی چه خورا دکار زای که باچوا چه خطا مار تلم دکو یارانو دیر گنگ سده
والا کچنار گولا ډیره پټه کیرا باندې مکو غلطی می کړې په خپل سمو ما عاشق د خپل بام واوري د بلچا کور ته نه چری دی هم وسا
دا والا کا شوخه دا څوک دی چې مون خو ته را روان دی ته پیژنې
کوم دی څه شو ها اخ دی او هو هو ای یارا ما ته خو لکه د ملک اصغر خان جاسوس ښکاری را غلی به وی چې زموږ د کارونو نرخ واخلي.
او فکر نه کوم د ملک جاسوس خو مونږ او تاسو پیژنو، هغه نه دی بل څوک دی.
څه بل څوک؟ ته تیخوا کړه کومه ده ای مګم آشنا غوندې ښکاري، چیرته بیلیدلی دی؟
ناځوانه یاره عاشق الله خانه، لکه چې هېر کړی دی ما. زه یم عبدل ستا په خانه یار.
څه عبدل وی زبا د سخت و بخت و یاره ته چیرې؟ ته راشه چې ټینګ د غېږ کې ونیسه به ته ورشه بک ډکه. والا
کور دې له غلې ډک شه، کرار چې ژوبلې نه کې، لکه چې پخوانی ملګری دی.
وخ عبدالجانه قربان دسم، ته څنګه یاره؟ والا
السلام علیکم.
ډېر بوده پس
وعلیکم السلام. زور ما را کوه
قربان
خوری چې دومره قوي شوی.
جوړ
پخی
په خدای چې هغه شپه مې په خوب کې ولیدې.
ته
دومره موده چیرې ورک وې؟ د مړي ژوندي دې هېڅ درک نه و.
ګوره کنه اوس چالاکه شویم یې. زه نو باید تا نه ګیله وکړم. تا کله زما پوښتنه کړې ده؟
ته راځه 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 ته راځه چې نارګل سره معرفي شه. دی زما نږدې یار او ملګری دی.
مخکې شه، درځه
راځه.
ستړی مه شې عبدالله وروره، په خیر راغلې.
خیر اوسې، ته ستړی مه شې. چنارګله
وای چنارګله دې څنګه پېژنې؟
کور دې له غلې ډک شه. ها شوکه مخکې دی ورپسې منډې نه کړې؟
خیر دی، زما په لیدو لږ شان ورخطا شو، دا ځکه چې زه ورته ډېر ګران یم.
هونو د سختو ورځو او د مسافرۍ د شپو ورځو یار او ملګری مې خود را باندې ګران دی. ښه وختونه مو سره تېر کړي دي.
والا چې ښه وختونه وو.
راځئ راځئ چې هلته سره په لیمڅي کېنو، عبدل به هم ستړی شوی وي. راځئ
ځئ مخکې
ولاړ شه. رښتیا وایي عبدالجانه، راځه راشه دغه خواته. چنارګله چای وګړه خوشته کړه.
او ولې نشته دا دی اوس یې اچوم. واخله چې ښه کړک چای دی. دام د خوشحال کاکا توره ګوړه واخله چې دمه دې جوړه شي.
نوشه جانکا. خا عبدالجانه ودې نو ولې چې زما خواته د څنګه را پېښه وکړه؟ لاره خو به دې نه غلطه کړې؟
نه نه لاره مې نه ده غلطه کړې، که پوخ راغلی یم. تر دې وروسته به همدلته درسره اوسېږم، او د یوه کاروبار غم به هم راته کوي.
انشاءالله ولی نه ډېر ښه فکر دې کړی. ای خود نه ویلې چې څه ډول کار غواړې؟
ډېرې خبرې مې په زړه دي، بیا به سره کیسې کوو. اوس به دا ما جوړه کړو څنګه؟
وایم چې بالکل سمه ده، اوس په کراره دا چای وڅکا.
اوهو غبار صاحب سلام علیکم، له ډېرې مودې پس مې ولیدې، بیخي بدل شوی یې ولا؟
وعلیکم سلام، څنګه ډاکټر صاحب خالده؟ یاره بدلېده خو دومره زر امکان نه لري. هو دا خبره ده چې زه کله په کور کې څو شپې ورځې تېرې کړم نو سم تازه کېږم. اوس تازه له رخصتۍ نه راغلیم نو ځکه درته بدل بدل ښکارم.
بس نو خدای دې تل همداسې تر و تازه لره. درپسې خفه شوي و، ښه ده چې ژر بېرته راغلې په خیر سره.
کور ودان ډاکټر صاحب، زما هم یادېدی.
غبار صاحب، دا تېرو څو ورځې کې مو فعالیتونه څنګه وو او کمپاین مو وکړ؟
د خدای په فضل کارونو کمپاین مو ډېر بریالي وو. ډېرو کلیوالو راسره ملګرتیا وکړه او ځینې لکه ملک اصغر راته مشکل جوړو، خو بیا هم شکر دی هر څه په خیر سره تېر شول.
ډېره ښه ده، په تا مې باور درلوده چې د ټولو چارو له مسؤلیتونو نه بریالی راوتلی شي. کور دې ودان غبار صاحب.
هیله کوم ډاکټر صاحب، دا مې دنده ده. هو خود ملک اصغر مشکل په اصل کې د خوشحال خیل له خلکو سره ده، یو ډول ضد ورسره لري.
خدای دې ورته انصاف ورکړي، په بې ځایه ضد او ضد بازۍ کې د دوی خپل زیان دی.
بالکل، خپل ځان او خپلو خلکو ته مشکل جوړوي، نور څه نه کوي.
څومره چې زه خبر یم ملک اصغر خان خپل ځان ته مشکل جوړ کړی دی. دا چې څه کېږي وخت ته به انتظار کوو.
هغه څنګه ډاکټر صاحب؟
داسې ده چې ملک اصغر خان د واکسین د کمپاین مخنیوی کوي او دغه مخنیوی د دې لامل کېږي چې د ګوزڼ ویروس په سیمه کې خپور شي. او کله چې د ګوزڼ ویروس خپور شي نو بیا به ملک اصغر خان له ډېرې لویې ستونزې سره مخامخ شي.
هو نو باید چې د دې کار پوښتنه ترې وشي. دلته نظام شته، حکومت شته، باید له دغه ډول سرکشو سره حساب او کتاب وشي.
مشران پې خبر دي، هم به ورسره حساب کوي او هم کتاب.
هو باید ورسره حساب وشي، که جرګه ورسره حساب کوي او که حکومت، خو باید دا کار وشي.
زه بیخي در سره هم نظر یم.
د لوی خدای په نامه درنو حاضرینو ته سلامونه وړاندې کوم. خپل ټول کلیوالو ته مبارکي وایم. زمون کلیوالو وخو دا چې دوی تل د ولس د خژون لپاره کوخخ او هڅه کوي. زمون کلیوالو د واکسین د کمپاین چاره په خورا بریالیتوب سره سرته ورسوله. په همدې خوشحالۍ کې محترم والی صاحب او د ګوزان د کمپاین مشر زمون کلیوالو ته یو ستاینلیک ورکړ.
کوری ودان، خیر دی ویسی، خیر دی ویسی.
مونږ ټول باید لومړی له شیر زمان نه مننه وکړو. دا هر څه د شیر زمان له برکته دي. همداسې له ګران یوسف جان، خیالی، سنگین، امید، عاشق الله، استاد فیروز، شاغا او غنچه گل نه مننه کوم، بلکې له خپل ټولو کلیوالو نه باید مننه وکړم. کور مو ودان اوسه. درنو حاضرینو، زمونږ نننۍ راټولېدنه د یو بل نوښت او ابتکار لپاره ده. نن مونږ او تاسو دلته راټول شوي یو څو د خوشحال خیلو په کلي کې یو فرهنګي مرکز جوړ کړو او له دې لارې د خپل ولس او ځوان نسل خدمت وکړو. دا هغه خوبونه دي چې مونږ او تاسو لیدلي دي، د پرمختګ خوبونه، د ترقۍ خوبونه، او زه یقین لرم چې دا خوبونه پوره کیږي. زه ډېرې خبرې نه کوم، غواړم چې د دغه مرکز مسؤول محترم مولوی صاحب عزیز الرحمن له تاسو سره خبرې اترې وکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د خوشحال خیلو کلی شریف او متدین ولسا، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه په خپل وار سره د ملک صاحب حضرت خان نه مننه کوم چې ماته د خبرو وخت راکړ. ورونو، مونږ او تاسو دا فرنګي مرکز د دې لپاره جوړو سو خپل ټول فعالیتونه د دې مرکز تر چتر لاندې منظم کو. د خپل ولس خزینه، نارینه، ماشومان او ځوانان د ترقۍ او پرمختګ خواته بوزو، سو د خلکو په ژوندانه کې مثبت بدلون راولو.
آمین.
آمین.
و خلکو، لکه چې چنار ګل مو هیر شو، وایم د مرګی دې هیر شي. اوس نو زما د خبرو وار دی. زما وینا دا ده چې تاسو ټول ناس خلک زما میلمانه یاستئ. یوه پیاله شین چای به را سره وڅکئ، غوړه به وخورئ، خیر دی که نن په دې شاړ ځمکه ناست یو، خو سبا به همدا ځای ودان او سمسور وي، او آخر کې به خوشحال کاکا ته هم د دعا لاسونه پورته کړو چې خپل کور یې د ولس د خدمت لپاره ورکه. کور یې ودان او عمر یې ډیر شه.
آیا پوهیږئ د ګوزڼ واکسین دومره مؤثره دی چې نږدې په ټوله نړۍ کې د ګوزڼ پیښې صفر ته رسولي؟ یوازې دوه هیوادونه پاتې چې د ګوتو په شمار پیښې پکې ثبت شوې دي. راځئ چې د ګوزڼ د لمنځه وړلو لپاره د ګوزڼ د کمپاین پر مهال هڅه وکړو، څو چې دغه وژونکی ویروس ختم شي. تر بلې ډرامې مو په لوی خدای سپارم. روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګا راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګا د هیلو وړانګا تاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي. په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسې به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
د آزادۍ میلمه.
بنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت سروانیم. زموږ نننۍ میلمه پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین دی چې د پروان ولایت په غوربند دره کې دنیا ته سترګې غړولې، خو د ماشومتوب ډیره موده په نورو ولایتونو کې تیره کړې ده. له ښاغلي وزین څخه مې وپوښتل چې له خپل زیږنځای وروسته چیرته لاړ او د هغه ځای کیسه راته وکړي.
زما قبلغه صاحب هغوی خدای وبخښي، قاضی صاحب محمد عمر ممتاز، می ده آقای د افغانستان دی مشهور قضات نیو و ده آقای وظیفه قندوز کی و قندوز مرکز که محکمه که ده مولاد قندوز ده تقریبا سلور کال از قندوز کی و ده عمال تم قرآن کریم مسجد که قرآن کریم عمال تا ویلی
بودیم که تاس تو کلن وی
په دغه وخت کې زما یا کېدی چې څلور پنځه کالونه داسې هغه وم چې قندوز کې مونږ وو. زما درس هماغه ځای نه شروع شو، قندوز نه. زما یاد دی چې هلته د بندر خان آباد کې هلته د اخوندزادګانو په کلي کې هغه وخت هغه کلي و، هلته یو استاد و، یعنی استاد نه استاد خپل کور کې د ماشومانو لپاره د قرآن کریم او پنسور او دغه شیان تدریسوله. زما اولنی استاد چې استاد دغه استاد دی، یعنی خزه ده، نو دا دی مولوی صاحب هلته قندوز کې دغه عبد الدیان نومېده. زما یاد دی دغه مولوی دغه لور و، دغه مولوی صاحب لور و. بیا ورته قندوز نه طبعا هغه نه ماته ډېرې خاطرې دي قندوز نه، یعنی زما خوب غوندې ما سره خاطرې شته قندوز نه، چې قندوز کې ډېر ښه وخت و. هغه وخت کې خدای بخښي هلته سپینزر شرکت فعال و، خدای بخښي ناشر صاحب رئیس و، او قندوز تقریبا داسې یو فرهنګي غوندې ښار هم و. په هغه کې دلته یعنی مدرسې وې، مکتبونه و، او حتی په هغه وخت کې ما یاد دی چې ما قبلغه صاحب د مرحوم پسرلي صاحب قصې غولې د چاردرې نه چې دغه د شعر او شاعري نه و، داسې یو فرهنګي محیط و په هغه وخت کې، آرامي و. یعنی دا د مرحوم محمد ظاهر خان وخت دی دغه وخت. بیا هغه نه وروسته مونږ زما قبلغا صاحب دغه ځنه تبدیل شو وردګو میدان ولایت ته. زه وخت لپاره بیا مونږ لاړو میدان ته، او زما بیا دا چې میدان ولایت ته لاړو هغه کوټې شروع د وردګو ولایت مرکز کوټې شروع و، اوسنی میدان خار نه نو الته چم کلی کی چمو وسیدلو پاغه جای کی ما بیا مې پنج کتاب او گلستان او ورسره دی عبدالرحمن بابا او رشید البیان چې هغه پښتو کې د پنج کتاب غوندې متن ده د نماز او عبادت په پښتو کې دغه پنجګان غوندې چې د پنجګان ما ده رشید بیان عبدالرحمن بابا دیوان او گلستان د سری گلستان او د پنجګان د مې شروع کړو مسجد جمعات کې مې دا لوستله یعنی په هغه کې دا رواج و سروان صاحب چې د مکتب نه مخکې د سهار مکتب نه مخکې ماشومان هغه ته تلله یعنی مسجد ته او مسجد کې به دغه درسونه ویل یعنی دغه درسونه چې و د کورنۍ درسونه د جومات درسونه مسجد درسونه د مکتب د وخت نه مخکې ماشومانو لپاره کله کله مازیګر دا ډېر مرسته کوله د شاګردانو په استعداد کې د استعداد په وده کې او د هغوی د رشد کې. هغه نه وروسته بیا کابل ته دغه مقرره شي ستره محکمه کې دغه وخت ستره محکمه کې تفتیش قضایي کې بیا موږ راغلو کابل ته. مقابل ته چې راغلم زما یاد دی چې زه څلورم صنف اول هغه و چې زه د محمود طرزي په لیسه کې دارالامان کې چې و دارالامان معنی د قصر د دفتر نږدې محمود کابل موزیم سره دلته هغه و د محمود طرزي لیسه و دغه مکتب کې زه بیا اول دلته او هغه وروسته بیا زه سید نور محمد شاه مینه کارتینو کې هلته مکتب کې د څلورم صنف مې دلته ویل. بیا دغه وخت کې و چې د سرطان یا د چنګاخ د شپږویشتمې هغه کودتا شو څلورم کې وم خو دغه وخت کې زما یاد دی چې زما سواد هغه وینې زه په هغه وخت کې د کمکیانو انیس چې هغه د افغانستان په کچه یوازینۍ د ماشومانو د اطفالو مجله و اول نوم یې کوچنیان انیس و د داوخان وخت کې د کمکیانو انیس باندې دغه نوم تبدیل شو نو دغه 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 مجلی سره زما همکاري و زما یاد دی چې ما کمکیانو انیس ته ما د کمکیانو انیس ته ما فقاهي لیږلې هغه هم پوسته باندې زما ښه یاد دی چې اول ځل په 1352 کال کې و چې ما اولنۍ زما یو فقاهي یا جوک هغه کمکیانو انیس کې هغه ته چاپ شو نو هغه ما د پر ډېرې استاد او تاریخي خاطره و کنه زما هغه نه مکم ته پاتې وایم چې مونږ کور یعنی دغه اخبارونو د ورسپانو هغه زما والد صاحب ډېر دغه شان ډېر د سیم درلو د شعر سره ادبیات سره د شاعرانو دغه دیوانونو سره هغه چې فارسی پښتو دا ټول هغه د مونږ په کور کې د پښتو فارسی دواړه مونږ سره هغه وو یعنی داسې بالکل هیڅ توپیر هغه نه و چې دا فارسی دا پښتو د مونږ دواړه مغه ول مثلا دا د ملنګ جان خدای وبخښي دیوان کنه مخکې زما کور کې وو دغه وخت نه مثلا دا د نور دیوانونو سره مثلا د حافظ سره او سعدي سره او د بستانو بلستان سره نو دا دی ورسپانو اخبارونو دا زمون کور کې دا اصلاح و انیس و مثلا په هغه وخت کې هغه نو مخکې بعد غیر دولتي آزاد ورسپانی مجله شوخک په نامه ترجمان مثلا پیام وجدان مثلا هغه نو مخکې دا خلق پرچم شول جاوید او بلغه و افغان ملت روزگار کاروان اوس مې یادېږي چې دا ورسپانی چې وی کابل کې دا هغه کې د پل باغومی کې دا ژوندون مجله مثلا هغه وخت تلویزیون نه و یوازې کابل رادیو د افغانستان رادیو یوازې منبع او مصدر و د خبرو د غونډې نو زما کوچنیوالی د مکتب مسجد او د ورسپانو جریدو او مجلد دغه سره زما غا شو یعنی بلد شو
نو تاسو چې په کور کې مو مجلې ورسپانې و شعري دیوانونه او ټولګي و ادبیاتو سره مو علاقه پیدا شوه شعر ویل دو یا نورو ژانرونو ته توجه
وکړه ام دغه دې له حده دادی او توجه ورته چې سروان صاحب چې په کوم کوزما شخصي تجربه دا ده که هغه ماحول او چاپیریوال کوزمون کور کې دا کتاب او مجله او اخبار او دا رادیو دغه شان دا نوې کنه اوس کده چې زما ژوند بدل و زما ډایرکشن بدل و ژوند زما مخبر زما سم بدل وکنه خو زه په تاسو یو ماحول کې زغه شوم چې ما ځان د مجلو او کتابونو ترمن دان میرا کړ کتاب مجله اخبار یعنی هم دې لپاره به داسې شو چې دا د ژبې د ودې لپاره کنه یوازې د ادبیاتو سره مثلا سیاست سره او معلوماتو سره بیا دغه سره د ژبو سره زغه شو یعنی زموږ ژبه هم داسې وده وکړه هغه وخت نه یعنی په طبیعي شکل باندې دا دري او پښتو دواړه هیڅ په کې هغه شو دغه وخت نه نو دا ډېر مهم ده چې داسې یو چاپېریال مساعد شي ماشومانو لپاره شي د دوی استعدادونه همدغسې وده وکړي او او افغانستان په هغه وخت کې تحول په حالت کې و، یعنی په درشل کې و، د سیو خط فرهنګي تحول رامنځته کېدل. او دې سره سم به ما دا اوریدل چې دلته هغه د مظاهره مې اوریدل چې مظاهرات دي، او خم یاد دی چې کله مرحوم محمد موسی شفیق د ایرمن د اوبو هغه معاهده ایران سره لاسلیک شو، دغه کې د شوحق مجله و، دغه کې خیر دی هغه شوحق مجله و نیز د طنز مجله و، یعنی د سیاسي مسایل د طنز په شکل کې هغه کوله. خم یاد دی چې دغه د شفیق صاحب او د هویدا عکس هغه کده و، د سطل او ترازو هغه و، په دې کې د دې کارتون هغه کده و، د مجله په ټایټل کې په اول صفحه کې پوش کې. نو دا یو تحول حالت کې بیا مظاهره وی په هغه وخت کې، ما خپله خو په هغه وخت کې کوچنی وم، مظاهره کې مګر ګډون نه کړی، خو زه ما اوریدل هم دا مې لو اخبارونو کې لوستلای چې پانتون کې مظاهرات دي پارک زر نیویارک کې کابل کې، یعنی افغانستان ښه حالت تجزیه اوس پرتله کوم یو ښه طبیعي حالت خو افغانستان راو د معارف او تعلیم په هغه کې، یعنی جدیت او توجه و مثلا دغه باندې. بیا دغه نه وروسته زما قبلغه سه بکرام ته تبدیل شو، او دغه پروان ولایت بغلان ولسوالۍ ته بیا تقریبا د
لته دورې ته نو وتللی چې قبلغه سه تبدیل شو.
او تب نه لسه زما سه پنځم صنف هغه کې وم دغه نو سه کابل نه، بیا چې بکرام ته لاړو بغلان عمل ته تقریبا هغه نږدې و کابل سره، بیا دلته بیا محیط و، دلته د پروان تقریبا وقت په هر ولایت کې، په هر ولایت کې نه تقریبا په اکثر ولایتونو کې ولایتي ورځپانه وو، پروان کې هم د پروان ورځپانه وو. دلته بیا زه دغه اشتراک درلود، دا به راتله، او بیا انیس ورځپانه وو، هغه په پوسته منظم، په پوسته به پوسته کې منظم راتله، یعنی انیس ورځپانه. بیا تقریبا درې کاله مونږ او یا تقریبا څلور کاله بګرام کې پاتې شو، او د داوطان وخت کې دغه شیو د کانکور چې د اتم سره شاګردان کانکور اخیستل، څوک چې کانکور نه ورکو د تل نور مکتبونو ته ځه، کانکور مې چې پاس کړ زما ډیر شوق و چې زما ابو حنیفه مدرسې ته ځم، چې کابل کې د شرعي مدرسه و، زما ډیر شوق و. زما سم یاد چې کم کان اوس ما سره مصاحبه کړې و، په مصاحبه کې مونږ پښتنه کړې و، خبرنګار شي ته څه شي غواړي، څه شي مالې ځوانو پاینده کې پانتون وایم، شریعت وایم، بیا اگر نوروز تا زغوارم چی شاعر شم او یعنی لیکون که وشم چی رولی کم. نو بیازا لارم دارالعلوم مدرسه تا عربی دارالعلوم چه اگر در افغانستان دی، اگر در وقت طول افغانستان که دولس یا سوالس دینی مدرسه وی چی دی وزارت معارف لخواهو، یعنی در اگر کلکولام و نصاب خد از اگر شاگردان اگر تلالا، یعنی در حکومت بغا بنده. نو بیا دغه وخت کې د زغزما خیر دی چې پنځم به ورځو د څور اومن ته وځس، نو نه هم صرف کې زمونږ اول یو مشتر شو د مغنه درسونه نه، په دغه کې دغه وخت کې د څور کوته تاو شو مونږ صرف کې وو، زمونږ مدرسه مکتب هغه کې اندرابي کې کابل پلی باغومی سره نږدې کابل کې دغه سره د عاشق درنې لسې مخ کې مخامخ. نو دلته هغه شو د څور کوته تا یو ورځ یو ټکونه شو، فایر شو، بیا زیات شو، بیا مونږ د مکتب رخصت شو. چې کله د باندې وته یو داته پښتني تر د بانک او پنک سر نگار پارک سره دغه لسی استقلال سره دا شوقاته فیرونه او ټانګونه وو. نو تقریبا دا د ورځ یولس بجې وې. نو اول ځل ما په ژوند کې زریدار ټانک او زری پوش ټانک په نږدې نه ولیده، او کلاشینکوف مې او پاپاشي او بل قسم بل اوس نشته افغانستان کې، او بل هم دا مې اکثر کلاشینکوف مې په ژوند کې دلته ولیده. اول ځل چې ما ټک او د دله چې هغه وخت نه بیا دا ټک او دا فیر او دا جنگ شروع شو، نو اوس په لمو د افغانستان کې دا روانه ده.
په دې اړه یو پوښتنه لرم، خو تر دې مخکې ستاسو قبلګا صاحب ډیرو ځایونو کې کار کړی دی، دا د تبدیلی باندې به تاسو خوشاله وئ چې نوی ځای ته ځئ؟ ماشومان نوی کور ته خوشاله وي ومن، تاسو څنګه؟
مونږ چې کله کندوز نه غاشي، مونږ زما شخصي دوه حالت په دې حالت کې، یو دا و چې مثلا کندوز کې کله چې مونږ کندوز نه چې اوس هم ډېر ښه خاطرې ورنه لرم، چې هغه نه مونږ وتلو کنه کډم کوله، یعنی ما د پاره هغه و، هغه زما ملګری ماشومانو سره چې ما لوبه کوله زمونږ کلي کې کوڅه کې دوستانو کې، او ته ډېر هغه وم، ډېر خواشینی وم، خفه وم. اوس زما د کوچنیوالي دوه درې داسې ماشومان وو چې مونږ سره لوبې کولې په دغه کې، او زه په دې خفه وم په دې لحاظ چې مونږ کندوز نه ځو. حتی زه چې کله وروسته بیا یعنی په دې آخري کلونو کې چې د کرزي سي وخت وو، زه کندوز ته لاړم، ډېر پس هغه نه وروسته مزه قصدن لاړم، هغه کور کې چې مونږ اوسېدلو بندر خان آباد ته الته لاړم د ریکارډ لیدلو دپاره صرف الحمدلله چې خلک ژوندي و زمونږ ګاونډیان هغوی ته لاړم زما استاد چې و د هغوی کور ته بیر دروازه کوړې خراب و څوک پکې نه و خو ما هغه خاطرې مې هغه کوله ژوندي بیا هم استاد دپاره زه په لټه کې وشم چې زما استاد چېرته ده دغه مولوي صاحب لور بیا هغه واده کړی و د کندوز په کوم ګلتپه کوم هغه د ولسوالي دی چې کندوز سره نږدې وایي لږ کورې لرې ده امنیت خانه ده خلک ماته وویل تاسې به هلته نه ځئ نو د ښه خاطرات ما سره و نو بیا زه یو لحاظ نه خواشینی وم خفه وم خو بل لحاظ نه چې نوې جای ته ځو یعنی نوې جای ته ځو دا به هغه و یعنی زه خوشحاله وم یعنی داسې وګونې هغه مې درلوده سروان صاحب احساس ما سره و
تاسو ویل چې د 1450 کال د ثور په اومه مو د اول ځل لپاره ټانکونه ولیدل چې د ثور کودتا و نو څنګه له ټانکونو لیدو څنګه احساس درکو
داسې احساس و چې هغه تقریبا د اول هغه کې کله چې ما د ټانک هغه مې لیدلی که نه د کلاشینکوف او مسلح کسان ټانکونو بد کابل عامه کتابتون چې راغلی استقلال لیسې سره د فارک زرنګار استقلال لیسې ته عامه کتابتون د کتابخانې عامې کابل دلته همدغه کتابخانه زه دلته زه تلوم کله د کتاب کارت مې درلوده کتابخانه نه مې کتابونه اخیستل لار وخت که نه زه او دلته ابول فارک زرنګار کې د مجلاتو او د ورځپانو خاصه برخه و د عامه کتابتون دلته راتلم نو دلته بلد کله چې راغلم د ټانک جوخت بالکل هغه سره د عامه کتابتون دروازې سره ولاړ و د ټانک او د عسکرو صاحب زمان دغه نو یو لحاظ ماته ډار احساس شو جناب سروان صاحب په هغه وخت کې په هغه سن کې کنه چې کله مده کړه چې کوم لیدل او خصوصا کوم چې شنوکوګ د برچه و ډېر خطرناک برچه دا برچه مې د برچه ته مې چې کتله اوس پورې یو 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 ویره غوندې خوفناک د سیغه د ویرون کې هغه ویرجن یا د سیغه منظر په هغه باندې او بیا چې هغه نه لاړو بیا څو ورځې وروسته دغه دوه یو ورځ وروسته بیا لاړو هغه ته د ارک مخ ته د سرک هغه وخت د ارک مخ بند نه و کنه وروسته غوندې کنه د همدغه سرک و دغه اوس چرای سیټ احمد دغه سی په هغه باندې نو هلته بیا ټنګونه ولیدې یو که دوه یو مخ بالکل یاد دي سوزیدلې ټانک هلته و سوزیدلې و خلک ګلونه باندې باندې شیندلې و دا ټانک مې چې وکتله هلته خلک کېدی شي د خلکو چې پکې سوزیدلې و
ویل کېدل چې هغه حکومت چې د ثور په کودتا په نتیجه کې واک ته ورسید هغه له مذهبیونو سره جوړ نه و اکثره مذهبیونو یې اخوانیان بلل ستاسو په مدرسه کې په دې برخه کې خبرې نه کېدی تشویش نه و
دغه نه سروان صاحب داسې تاسو د خپل د سترګو د حالت دغه وایم که نه د لیدلې حالت تاسو ته وایم اکد دا ده چې د آنه وروسته چې کله د کودتا ترسره شو بیا هغه شو نو ویر او خوف په ټول افغانستان کې هغه شو مدرسه کې ده ویر او ترس دې حد ته ورسېده چې حتی خلک د بی بی سي راډیو نه ده هغه وخت کې د ازادي راډیو د نور راډیوګانې هغه نه وو چې افغانستان کې یوازنۍ هغه سرچینه چې د خبرو دپاره و خلک بی بی سي و بی بی سي راډیو د خبرنۍ راډیو او کلم د مسکو نه هغه و خو دا خلک مسکو باندې خلک دومره هغه نه کوله باور نه درلوده نو د بی بی سي حتی د دې نیول ګران و یو د ویر او خوف احساس هغه شو چې حتی په ځوانانو کې په مکتبو کې د خلکو نیول او بندي کېدل مثلا زموږ د صنف نه کتلو مثلا چې د شاګردان هغه شو مثلا یو په یو ورکېدل مثلا او بیا د بونو سنفونو نه استادانو نه معلمانو نه یعنی حتی یعنی دی دینی یا د اسلامي کتابونو د هغه لوستل مثلا یا حتی غیر دینورو یعنی چې کوم د خلق او پرچم سره غنه او ارخنه لګول د اخبار دا د لوستل مثلا د کتابونو لوستل دا پکې ممنوع شو او تاسو ما خپل مازمایات دي چې مونږ کور کې څه عام اوس وګورم هغه عام عادي کتابونه وو دې ته مونږ مجبور شو دغه کتابونه کور نه راټول کړه حتی د مجلې او دا مې یو صندوق یې هغه کړه دننه کړه بیا د کور نه بیرون دا مخ کړ دا کتابونه او کلم چې دا کتابونه بیا څه وخت وروسته هم هغه کړه دا ټول خراب شوی و د صندوق کې دا کتابونه او دا ټول عادي کتابونه وو حتی زما یاد دی چې خلک پیام حق یو مجله و د اطلاعات و کلتور وزارت نه رسمي د دولت مجله و دا خپرېدله دینی مجله و یعنی میاشتنۍ مجله و غالبا نو حتی ځینې خلک په دې نه پوهېدله ته باندې هغه کوله او دا خبره هغه کېدله کوم کسان چې هغوی د سازمان جوانان سره و مثلا یا هغه معلم صاحبان استادان چې هغوی حزبي اړیکې درلودلې دا د ارتجا په نامه د زپلو پر نامه د ملاک او فیودال دغه اصطلاحات هغه و کنه د او راست رژیم او د خلق دښمنان دا دا زپل کېدل او ډېر الکان زمونږ د مکتب نه او د سیب نه ورک شو بیا اوس بندي شو بیا زیر کسان بیا راتله چې بندیوال وروسته ما خیاط دی زما یو ملګری دی وروسته فقط د محکمې رئیس او قاضي شو اوس همش بندی ده نوم یې نه اخلم هغه ډېر ورځ ورک وو کله چې بېرته راغله خلک د ورته پوښتنه کوله چې هلکه چېرته وی وای نه چېرته نه وم چېرته میلمه وم بیا چې خلک کله چې خل دغه جې ما ته وخود خنقاق نه پېره د کمیس نه لاندې ما ته وخود در ټول بدن شا وغې در ټول تک تور و د وهلو نه او د شنجې نه د تعظیم نه متاسفانه ډېر پولیسي حالت رامنځته شو یعنی هر یو کس مکتب کې مثلا د بون نه ویرېدله چې هغه نه کې شیطاني ونه کې زما په حق راپور ورنه کې او متاسفانه د راپور هم داسې و چې په هغه وخت کې ډېر خلک یعنی په ډېر یو راپور باندې هغه شو چې دا نه شي ویل کېده چې دا حقیقت لري که نه لري یعنی په دې باندې یو ډېر پولیسي او خوفناک حالت افغانستان کې رامنځته شو چې هغه اوس پورې هم چې زه ګورم جناب سرمن صاحب په سایکولوژي لحاظ حتی ما باندې تاثیر کړی او د خوف او ویرې او دغه حالت یعنی
بیا مو درس څنګه ادامه ورکړه که نور
دست بیا تقریبا دست لسم نهم صنف خلاص شو زه لسم صنف دام هغه شو خلاص شو په همدغه حالت کې زه بیا په یو لسم صنف کې وم لسم صنف کې وم بخنه وړم لسم صنف کې وم چې مونږه دا د سنبلې په میاشت کې وو چې زه لاړم غربند ته وطن ته خپل کلي ته اختر وو اختر رخصتۍ دپاره نو البته زمونږ د ولسوالۍ نه لږ اخوا غربند خود د سلور سرور ولسوالیګانې دغه دره سرور ولسوالۍ د شینوار او د سیاګرد او سرخ او پارسا او د شیخ علي بیا هغه نه وروسته زمونږ د بامیان هغه د بیا وردګو میدان ولایت د هغو منطقو کې نارامي پیل شوې وو د حکومت پر ضد آوازې وې بیا په دسمبلې میاشت کې مونږ اختر رخصتي وو دغه کې زمونږ منطقه د مجاهدین پکې غږ راپورته شو یعنی خلک دا زما خپله دا لیدله چې خلک دغه وطني ټوپک په لاس کې وو سیلاوي مثلا شمشیرونه او دغه شان خلکو په لاس کې وو د ولسوالۍ د نیولو لپاره دغه جهاد شروع شو یعنی دا د خلکو بیا دا ولسوالۍ ونیول شو د خلکو له خوا نه بیا جنګ رامنځته شو جنګ راپیل شو بیا جنګ لګه شو بیا زه لاړم بېرته کابل ته او دا کال هم تېر شو د لسم صنف بیا یو لسم کال زه یو لسم صنف کې وم چې بیا په دغه اته پنځوسم کال کې دغه اته پنځوس کال په دغه کې د جد په میاشت کې د شپږمې جد هغه شو روسانو یرغل شروع شو افغانستان ته د دوی راتګ شروع شو او دلته تاسو یو خبره وکړم سرمن صاحب دا کېدای شي مهمې هغه دپاره د روسانو د راتګ نه مخکې دا داسې خلک داسې انګېرله چې روسان راسي افغانستان ته د افغانستان رسمي تلویزیون کابل تلویزیون جو تلویزیون کې دا شوې وه اعلامیې خپرولې اعلان غوندې چې داسې حالت رامنځته کېږي په ښار کې تاسې پردې هغه کوي د فیصلامین وخت وو او دغه وخت کې زما یاد دی چې په دغه وخت کې چې شپږمې د جرد هغه شو زه زموږ مکتبونه رخصت شوې وو او زما قبلغه صرف قندوز کې بیا خان آباد ولسوالۍ کې دغه قاضي وو خان آبادو کې زه خان آباد ولسوالۍ کې وم چې شپه وو چې د تشپګم د جته شو او د رادیو مې چې ما غوښتله چې دا د بپر کارمل غږ وو چې هغه خبره کوله غالبا د رادیو د تاشکند په موج کې وو هغه تاشکند هغه وخت کې هغه وو د رادیو نو هغه خپل د بیان خبرول چې عبد الامین هغه ختم شو بیا روسان افغانستان ته دوی ارغل شو بیا یو لسم سم د چلاړم دغه وخت کې حالت داسې وو چې خلک یعنی د روسانو په مقابل کې مقاومت او جهاد دا شروع شوی وو او دغه وخت کې مونږ هم په کابل کې د مجموعه د ځوانانو مونږ هم د روسانو په مقابل کې د فرهنګي کارونو په هغه کې دوم شروع کړه او کابل کې هم دا فعالیت درلوده د یولسم کې بیا د یولسم سن په آخر کې نهم د قوس کې زمونږ آخري امتحان ختم شو په اتم د قوس کې نهم قوس کې زه بیا زبندي شوم د زه ونیول شوم بیا خبره ډېر هغه شو دمه بیا خبره شیخ اشتراک خات کې زه پاتې شوم بیا ګلچرخي ته لاړم
څومره وخت بندي وای بیا
تقریبا درې نیم میاشت دقیقې پاتې شوم درې نیم میاشت تقریبا په هغه کې وم د اول نه تر اخره پورې پلچرخي درېم بلاک کې وم
د پلچرخي کې یا تر پلچرخي مخ کې کله چې په خاط کې وای تاسو مخ کې د نورو یادونه وکړه چې له غوی سره ډېر بد برخورد شوی او شکنجه شوی وای تاسی خپل قصه وکي څومره تاسی هم شکنجه شوي نشوي څنګه
والله متاسفانه دغه یو دادی دردون کې هغه د جناب سروان سره متاسفانه ما غلړې دي شکنجه وهل اوس په افغانستان کې دوام لري اوس هم تاسی حالات چې خپل حالات هغه اوس افغانستان ګورم کنه چې اورم اما غزه مخفل حالات رامنځته کې هغه د ځنګل قانون کله چې دغه نوونه ویل شم د اقامت د ګورو له خوانه چې په هغه کې د ټوټه تسلیفته کسانو د پانتون مالکان وو یعنی ځوانانو ته مقامت حزبي کسان دي حزبي دیموکراتیک خلک کسان نو زه د اول ورځ کې زه ځان سره د میدان خار نه کوټه اشرو ته نو ما دوی مال تحقیقات شروع کړه او تاسو باور وکړئ چې داسې شکنجه کوم داسې وهلم او زما خیر دی چې دلته وقت د قود دی هغه دی تقریبا جمعه خو نه و یعنی د قوس میاشت جمعه ته نږدې و لیک پاتې و یخ هاو دوی د توت لخت نه دی دغه کړه وسره دا یعنی دغه تړلې و دا اول نه او وسمست نه و اخر نه کنه چې قوی شي او بنچغون دی کنه دا او یو کس مازه شاخه کړی وم په مخ زما ست باندې بوتان خو عسکري بوتان او دوه کسان یو کس لاندې زما د پخونه او دریم کزه وهلم ما دې چې وسته په درد باندې نه پېدم ته وهلو نو ورسته چې زه ایس احساس مینه کوله کله چې هدي تقریبا به هوشي حالت ته ورسیدم
بیا تاسو زده کړو ته دوام ورکړو تر ډاکټرا پورې ورسیدې که نورم راته وایس چې بیا څومره وخت وطن کې وې څو وخت له وطن نه ووتی
زه چې غنه وته په چخینه چې خلاص شم زلاړم هغه ته خپل کلی ته لاړم قربند ته یو تقریبا یو کل التوم دام زنده تجربه وکنه چې بلد نه اوم دي خاني سره دغه ژوند دي د وطن حالات سره زغه ټما ټول او خار کې تیر شوی زمو بلته خم ژوند وو نو الته چې زه خپل مخ لږه سم خپل کار یې کړی او جهاد کې برخه اخیستې وو چې مجاهد وال تزمو کور مغه نو بیا الته یو کل تقریبا زغه په چن فرنګي کارونه مې کوله جبهه کې دي تالیوال ته هغه وخت دا جالب خبره ده فروان سیب چې دا کې دي چې دا باور خبره نه یې زمو منطقه کې مکتبونه د ټول په جهاد روسانو وخت کې کنه غن ورسته مکتبونه صرف د رسلور میاشتې قطه شوی دي بیا مجاهدین دا کارونه لري د مکتب جاری ساتلی وو بیا یو کال ورسته خپل غا مرته ویل چې تاسو حالات هغه کې تخپل درس دوام ورکا نو زه بیا لارم پاکستان ته زه اسلام آباد اسلامي پانتون چې نوې تاسیس شو او دریم دورې و دلته مې امتحان ورکړ او پانتون سره سره ما هم درس می ویلم هم هغه وخت کې د ستر جهاد او مقاومت چې دی افغان دوستانو په شوروي اتحاد په مقابل کې او هغه کې زموږ برخه او زما یاد دی چې بیا موږ په رخصتۍ و کې محصلین ګروپونه و چې موږ افغانستان ته تللو یعنی هغه دپاره مجاهدینو سره مرستې دپاره او فرهنګي کارونو دپاره بیا دلته مې لیسانس دوره ترسره شو بیا دلته مې دا فرصت و اسلام آباد کې هغه وخت چې مونږ د افغانستان خلک خواري کشته جناب سروان صاحب دلته بیا هم ژبې زده کړه دا بیا زمام په ژوند کې بل تحول وکنه یا په هر لحاظ باندې چې زمام ته نور خلک نورو دي نورو هیوادونو محصلینو مونږ سره و مثلا د مختلف هیوادونو مختلف ماحول و کتابخانه و درس و استادان و دلته نوې هغه زمونږ او د شود دید او د لید افق نور مغه شو بل تحول زمو په ژوند کې رامنځته شو په دغه اسلام آباد په پانتون فقره کې په چاپریال کې په محیط کې نوې کتابونه سنو اشنا فلسفه بیا لته تا ما مخې فلسفه نه ولستل زمونږ په مقرر دی هغه کې فلسفه مقرر و زمونږ تاریخ و یعنی د ژبه مثلا انګلیسی ژبه مونږ باندې اجباري و هم مو پانتون په انګلیسی او په عربي دواړه ده د تدریس ژبه او پانتون کې نوې تجربه و دا دام از د جبه د اردو خپل زده شو یعنی فرقه کې دا نو دا یو مرحله بیا ماستری مې درته ویل په همدغه پانتون کې ماستری کې زغه شم بیا د ماستری نه وروسته سو کال زه استاد وم د محمد افغانانو د افغاني پانتونونو کې
په دې حساب تاسو ژوند څو ارخیز دی په څو برخو کې مو فعالیت کړی دی څنګه مو دا ټول کارونه سره یو بل سره هماهنګول
زما ژوند کې یعنی تقریبا زما اهتمامات د پدریسرو برخو کې ویشل کېږي یعنی اوس مثلا یو زما اکاډمیک ژوند دا چې هغه د تحقیق او تدریس او دغه برخه د چیزا خارجي پنتون تر اوسه زما اړیکې شته د ډاکټر شاکردانو دغه نه دیال د چیزونو ارزونه اوسه کوم بل مې زما د چسپی د میډیا سره د میډیا او رسنۍ مطبوعات سره یعنی دغه د کمپیانو د اسنه شروع شو تر د مکتب په مکتب کې د دیواري جریده دغه مدیر وم د دریوما هغه بیا سیاست سره دغه افغانستان د زمابل اهتمام سیاسي مسایل زپ انتخاباتو کې په اخري انتخاباتو کې رئیس جمهور کې د اسلامي عدالت ټیم اول معاون مفتخر پلیټینګ کې تا او کنه بل زما په اجتماعي کارونو کې زما ونډه او برخه کله داسې بیا بل صدقه کېږي یعنی متوازی هم ځي کله داسې ظاهر کې داسې غږ کېږي چې دا کېږو دا ممکن دی یعنی دا او بله خبر آخري خبره کوم ځوانانو ته جناب سروان صاحب چې دا ژبې لوستل هغه ده زموږ یو استاد یو وخت مونږ ته پوهنتون کې دا خبره کوله مصري استاد او د الازهر مونږ ته هغه ویل چې څوک یو کس